سلام د سهار ته بجې شوې زه سفیو لاستان ایگزایمو دا زوی روډیو د پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي دي پر روان 2023 کال کې 3.2 میلیونه افغانانو چې 12.3 میلیون ماشومان هم پکې دي د بشري مرستو غوښتنه کړې په راپور کې راغلي یونیسف د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 2.3 میلیونو ماشومانو او د هغو له کورنۍ سره مرسته کړې او په دې لړ کې د سازمان د رواني روغتیا او د ټولنیز رواني ملاتړ له خدماتو څخه 60% ښځو هم ګټه اخیستې. په راپور کې د روان کال په می میاشت کې د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو په 21 ولسوالیو کې د بارانو او ناڅاپي سیلابونو د زیانونو یادونه شوې او وایي دا سږ کال په افغانستان کې تر ټولو زیات ورانوونکي او خونړي سیلابونه وو چې په ترڅ کې 130 کسان مړه او 280 نور ټپیان شول. یونیسف وایي د سږني کال په لومړۍ نیمایي کې نږدې 4.5 لک کسانو ته د څښاک پاکې اوبه، 2.1 لک کسانو ته د حفظ الصحې خدمات او 0.5 میلیون ډېرو کسانو ته د روغتیایي خوندیتوب پیغامونه رسولي دي. د لوګر له مس عینک سیمې څخه لسګونه لرغوني آثار د افغانستان ملي موزیم ته لیږدول شوي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې ادارې د رئیس ذبیح الله سادات له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي له مس عینک کان څخه ترلاسه شوي 114 تاریخي آثار له مقدماتي پاکولو، عکاسۍ او ثبت وروسته ملي موزیم ته سپارل شوي. خبر زیاتوي چې د سفالي لوښو په دې لرغونو آثارو کې تیلي څراغونه او د سپنسیو څرخني شامل دي. په مس عینک کې د کان د کیندنو لومړنۍ چارې د روان کال د زمري میاشتې په لومړیو کې د چینایي شرکت ام سی سي لخوا پیل شوې. د دې کان د استخراج تړون په 2023 کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی و، خو عملي چارې د دې کان په ساحه کې د یو لرغوني ښارګوټي د موندلو له کبله له ځنډ سره مخ شوې. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د 5 وسلوالو د وژلو خبر ورکړی دی. پوځ په یو بیان کې دا وسلوال خوارج بللي دي، هغه اصطلاح چې پوځي پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته کاروي او وایي چې دوی غوښتل په پټه له افغانستان څخه دې سیمې ته ننوځي. په بیان کې راغلي چې درې تنه پاکستاني پوځیان هم له دې وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني چارواکو بیا بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپلو سیمو کې امنیت ټینګ کړي. دوی په کابل تور لګوي چې د هغو وسلوالو پر تګ راتګ سترګې پټوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې فعال دي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعاوې ردوي. پاکستانی سوداګر وایي وسلوالې ډلې هر میاشت له دوی څخه میلیونونه روپۍ د چندې په نوم باج اخلي. د خیبر پښتونخوا ایالت د سوداګرو د ټولنې مشر مجیب الرحمن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل داسې سوداګر به نه وي چې پاکستاني طالبانو به هغو ته د پیسو د ترلاسه کولو لپاره ټلیفون نه وي کړی. نوموړی زیاتوي په خیبر پښتونخوا کې زرګونه کارخانې د وسلوالو د قلنګ او ناامنیو له کبله یا بندې شوي او یا پنجاب ته لیږل شوي دي. او د امریکا له ټاکنو دا چې امریکا متحده ایالاتونو انتخاباتي کمپاینونو باندې د سایبری یا انټرنیټي بریدونو مسؤلیت پر ایران اور اچولی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اطلاعاتي یا استخباراتي سرویسونو ویلي دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندیدانو کمپاینونه هدف ګرځولي دي او دا د ایران د یوې لا پراخې مداخلې برخه ده. اف بی آی او څو نورو اژانسونو پرون په یو ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې ایران د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ، همدارنګه د کاملا هاریس د ډیموکرات ګوند د کاندید د انتخاباتي ډلو د پاڼو د حق کولو په لټه کې دي او د هغوی د پاڼو په حق کولو کې لاس لرلی دی. شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالډ ټرمپ ځینې پاڼې حق شولې چې ویل کېدل ایران پکې لاس لري. ازبکستان او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په نږدې راتلونکو کې په خپلو کې اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي او په دې ترڅ کې د دواړو لورو موافقه کړې چې په نږدې راتلونکو کې سوداګریزه راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. په دې اړه موافقه کابل ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف او په مشرۍ د پلاوي له سفر وروسته شوې. د طالبانو د حکومت چارواکي د ترانزیتي همکاریو په برخه کې هم له ازبکستان او نورو ګاونډیو هیوادو سره د موافقو خبر ورکوي. جزئیات له احمد تکاله ورو.
افغانستان او ازبکستان موافقه کړې چې په خپلو کې تجارتي راکړه ورکړه پر روان کال کې 1 میلیارد ډالرو او په نږدې راتلونکي کې 3 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د قزاقستان کاز ان فورم خبری ویبپاڼه چې د منځنۍ آسیا اړوند مطالب خپروي خبر ورکوي چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست صدراعظم عبدالله اریپوف په مشرۍ د جګپوړي پلاوي د سفر پر مهال وشوه. دا موافقه د ښاغلي اریپوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په حضور کې لاسلیک شوه. د راپورونو له مخې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د سږني کال له پیله څه باندې 460 میلیون ډالرو ته رسېدلې ده. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر وایي افغانستان له ایران او پاکستان او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره جلا ترانزیتي موافقې په پام کې لري. نورالدین عزیزی پرون په کابل کې د ازبکستان د محصولاتو د سوداګریز نندارتون په پای کې وویل
د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي موافقه لاسلیک شوې ده. طرح او پلان لاسلیک شوی او پر جزئیاتو کار روان دی. د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان ترمنځ هم یو درې اړخیزه موافقه کیدونکې ده. همداراز د ازبکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د یوې موافقې په اساس په د چابهار بندر له لارې د ازبکستان مالونه تودو اوبو ته ورسیږي او د ایران مالونه به هم ازبکستان ته ځي. موږ غواړو چې افغانستان د ترانزیت په یو مرکز بدل کړو.
د افغانستان او منځنۍ آسیا ترمنځ سوداګریز اړیکې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال وروسته له هغه پیاوړي شول چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شول، او هغه مهال چارواکو پریکړه وکړه چې چابهار بندر د کراچۍ بندر پر ځای د افغانستان د سوداګریزو محصولاتو د متبادلې لارې په توګه وکاروي او په دې توګه افغانستان له منځنۍ آسیا سره نږدې کړي. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی، د اقتصادي چارو شنونکي باور لري چې افغانستان باید له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریز اړیکې پراخ کړي څو له اقتصادي انزوا ووځي. د اقتصادي چارو متخصص ازرخش حافظي په دې اړه وایي:
زموږ ترجیح دا دی چې د چټک اقتصادي ودې لپاره دوه اړخیز قراردادونه وشي، اما که چیرې دا د نړۍ د مالی سیستم له لارې وشي بیا هغه موانع لري، ځکه چې افغانستان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژندل شوی او په ملل متحد کې دا قراردادونه نشي ثبتېدلی. اما دا طرفه یا دوه اړخیز قراردادونه ممکنه او عملي دي.
ښاغلی حافظي وایي چې له ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه هم د سوداګرۍ او ترانزیت لګښتونه کموي او هم وخت سپموي. د 2020 کال د اګست په 15مه وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تقریبا له نورې نړۍ سره د افغانستان اړیکې پرې شول او نړیوالې ټولنې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار او د بشري حقونو د اړوندو مسایلو له کبله پر افغانستان بندیزونه ولګول. د طالبانو حکومت تر ننه له دې بندیزونو سره مخامخ دی او له پاکستان سره یې هم اړیکې ترنګلې دي. نو له نورې نړۍ سره د افغانستان د وصل لارې یوازې د منځنۍ آسیا له ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زماتي خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلي یو شمیر کورنۍ له خپل ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، مه تسلیمېږئ هېڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوئ بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع څیرو ملتیا موکړي. د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې ته اړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازی په دې اکله وایي،
د افغانستان له سقوط وروسته په 2023 کال کې کله چې جمهوري نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لرې وسات. حداقل یو څه وي چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پې پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسان او په آرامه کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي:
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي او مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړي، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، مه تسلیمېږئ هېڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوئ بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي اصل، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښ کې وریا کوم چې د اوقات بلارالله هغه دنده ته به دی ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک چې ویلي وي کوي نه ویلي کوي، ځا وی کوي نه ویلي، په هغه ځای باندې کې نه ولیدي چې لیاقت یې نه دي، نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي. وایي چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه نه ښه چې یو تجارت یو بل چې ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو، پیړۍ پیړۍ به د دوزیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی، چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سوادي ده، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای، او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سوادار او هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا، یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو چې نشي کولای. په افغانستان یې ځکه کولای شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی ته پاتې شوی دي، او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی، دغه نه بیرته همدغه شی پاتې کیږي.